نیمه نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی
د نیمه نړۍ د نوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په روانه خبرونه کې د یوې فعالې او مبارزې میرمنې تاجور کاکړ په ژوند او فعالیتونو خبرې کوو چې کلونه کلونه یې د خپل ژوند او نورو افغان میرمنو لپاره مبارزه کړې او سختۍ یې ګاللې دي. دا خبرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه واورو.
په کابل کې د نجونو ترمنځ د منډو او نخې ویشتلو سیالۍ ترسره شوې. دغه سیالۍ د شنبې په ورځ د مجاهدینو د بریا د ورځې په ویاړ وشوې چې څلورو درې کسیزو ټیمونو پکې برخه اخیستې وه. د افغانستان د پنجګانه یا پنځګونو لوبو فدراسیون مسؤلینو ویلي په کابل کې د منډو او نخو ویشتلو د سیالیو نه هدف د ملي ټیم لپاره د نجونو او هلکانو د غوره څیرو ټاکل دي. هرات کې یو څلوېښت کلن سړي پر څلور کلن نجلۍ جنسي تیری کړی. د هرات سیمه ییزو چارواکو ویلي چې په دغه ولایت کې یو څلوېښت کلن سړي پر یوې څلور کلن نجلۍ جنسي تیری کړی دی. د هرات د امنیې قوماندانۍ ویاند عبدالرؤف احمدي ازادي راډیو ته ویلي تیری کوونکی قربان نومیږي چې د غور ولایت اصلي اوسیدونکی دی. ښاغلي احمدي ویلي چې دا مهال قربان د پولیسو له لورې نیول شوی او په خپل جرم یې اعتراف هم کړی دی. اروپایي ټولنه وایي د افغان ښځو د سولې او امنیت په برخه کې د عمل له ملي پلان څخه ملاتړ کوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي دفتر ویلي چې د همدې پلان د پیاوړتیا او ملاتړ لپاره یې یو شمیر ګټورې پروژې پیل کړي چې تر دریو کلونو پورې به بشپړې شي. د سولې لپاره د ښځو د شوراګانو رامنځته کول، د پولیسو او قضا د فعالیتونو څارل، په ښوونځیو کې د پیاوړي مفکورې لرونکو زده کوونکو هڅول او د شخړو د هواري لپاره عام پوهاوی د دغو پروژو مهمې برخې دي.
قدرمنو اوریدونکو، تاجور کاکړ اصلا د کندهار اوسیدونکی ده. پلاری په کندوز کې دنده لرله. اغلی کاکړ هلته لویه شوې ده. د کندوز په بلقیس لیسه کې زده کړې کړې دي او تر دارالمعلمین پورې خپلو زده کړو ته ادامه ورکړې. تر فارغېدو وروسته د بلقیس په لیسه کې د ښوونکي په صفت مقرره شوې، خو زده کړې په اسانۍ نه دي کړې. د پلار تر وفات وروسته یې د ژوند ترخې ورځې پیل شوې. دا لا د یو لسو کلونو ماشومه وه چې نامزد شوه. په پنځلس کلنۍ کې واده شوه او له واده یو کال وروسته یې لومړی ماشوم پیدا شو. دا چې په دومره واړه عمر کې ماشوم پیدا شو او زده کړې هم سرته نه وي رسولې، دا هر څه یې څنګه سنبال کړل او د ژوند له کومو کړاوونو سره مخ شوه، دا نوره کیسه کوي.
زه د یو لسو کالو وم چې پلار مې شهید شو. زما پلان درز بس په هغه باندې په دوه لکه افغانۍ باندې زه ورکړم. ما خپل د نامزاد مې هېڅ نه پېژنده چې څوک دی. هغه بله ښځه هم درلوده تر ما دمخه. زه د خاوند کور ته څوارلس کلنه وم چې لاړم. بیا نو درسونه مې ویله، خسر مې ممانعت نه کوه. بیا هغه و چې زه پنځلس کلنه سم، خدای ماته یوه لور راکړه. بیا نو د ژوند ترخې څپېړې مې ډېر خوړلې دي. زما ژوند داسې درته وایم چې د یو چا چې لامبو هېڅ نه یې زده او د شا څخه په پټو سترګې څوکې تیل وي و بهر ته، نو دا بهر ته چې ولوېدم ما ډېر کوشش وکړې چې غرق نسم، نیانګان مې ونه خوري او ځان باندې سیند راوباسم.
د میرمن کاکړ په وینا دا چې کله واده شوه درسونه یې هم نیمګړی پاتې وو، او د خاوند په کور کې داسې دود نه و چې ګنې نجلۍ دې هم درس ووایي، خو له دې ټولو مشکلاتو سره یې بیا هم خپلو زده کړو ته ادامه ورکړه. میرمن کاکړ وایي د درس په ویلو کې خسر ډېره مرسته ورسره کوله، خو چې کله یې خسر هم وفات شو یو ځل بیا یې د ژوند ترخې ورځې پیل شوې.
خسر چې مړ شو ماته په کندوز کې اجازه د امتحان نه راکوه. زه به داسې ځایو ته لېږلم چې هلته باید امتحان ورکړم چې هلته هېڅ شي زده باندې نه سي وتلی. فرضاً یوولسم صنف دشتارچي کې امر راغی چې زه باید د درس خلاص وخ چې زه به تر مکتبه تلم. په ما پسې به یو دوه سوه نفر را روان و، یو به کافرې نارې والې، یو به شي، او خلکو به د خوشایو باندې وهلمه. زما پارچه از ما ویشتن به د خوشایو ډکوه. خب درس می پرې نه شو چې هر څه وکړي. شپه تر سهاره مشکل په هغه وخت چې د پنځو اولادو مور سوی وم. ډیر مشکل وو. تر سهار کتاب به مې په لاس کې وو، دوه زنګو وه، په پښو به مې تنها تړه، دوی به مې زنګوله او ما به درس وایه. تر هغه چې دغسې به بیده سم سهار چې به مې لونځو کې به بتلمه، هغه شارت امتحان به مې ورکاوه، بیا دارو معلمین داخل خدمت کې مې درس وایه.
د سور په ومه کله چې په افغانستان کې سیاسي حالت بدلون وموند، په دې وخت کې میرمن کاکړ په کندوز کې د ښوونځي مدیره وه. د وخت حکومت نوموړي کابل ته راوغوښته چې له دوی سره په ګوند کې شامله شي، خو میرمن کاکړ دا خبر ونه منله. نو هماغه و چې بیرته کندوز ته لاړه او هلته یې د همدې خلاف ورزۍ په خاطر د دې ماشومان له ښوونځي نه وایستل. میرمن کاکړ وایي مخکې له دې چې زنداني شي، د وخت حکومت پرې ډېر ظلمونه وکړل. سړکونه یې پیچارو کړل او حتی تشنابونه یې هم پرې پاکول. وروسته له دومره کړاوونو یې په جبري ډول په زندان کې استاده کړه. بالاخره زنداني شوه. دا چې څنګه زندان ته لاړه او څومره وخت یې هلته تیر کړ، دا وایي:
متاسفانه چې پنځم د جدي بیا زه ګرفتاره کړم، زندان ته واچول. په هغه وخت کې چې زه زندان ته ولوېدم، ما شپږ اولاده درلود چې ومې لیده چې یو خواته البته دولتي کسانو کشولم چې باید عضوي سم، او د بلې خوا ما لیدله چې دوی په دې خلکو باندې ظلم ناروا شروع کړې ده. زما خپل خواست دا و چې باید زه به خپله یو آزادي خواه یو مجاهد سم. نو د هغه ځای څخه بیا وظیفتم کابل ته راغلم. کابل کې نو بیا په دیارلس شپېته کې دلته یو تعداد مجاهدین دستګیر شوه چې هغو موږ قلمداد کړو د خپل د ځان د خلاصون دپاره. بیا زه هم لکه نورو خوندو غوندې د زندان ته ولاړم.
زموږ په ټولنه کې چې کله یوه میرمن زنداني شي، نو خلک او کورنۍ په ښه نظر نه ورته ګوري. میرمن کاکړ وایي کله چې له زندان آزاد شوه، نو د کورنۍ غړو به یې ورته هر څه ویل، حتی میړه به یې ورته ویل آفرین په ما چې تا ساتم. خلک هر وخت پیغور راکوي چې میرمن دې زنداني وه. میرمن کاکړ د زندان د وختونو یادونه کوي او د هغه وخت ځینې ترخې خاطرې هم یادوي.
زندان خو که سړی وویل چې ولاړ شه ځای دی، هر څوک چې عقل لري هغه به باور نه کوي. هغه هم چې د دشمن لاسته ورسي، ډول ډول جزاګانې راکړه، څه فزیکي جزاګانې، څه روحي جزاګانې. مثلا روحي جزاګانې راته وویل چې سازوی د مکتب په لاره موټر وهلې دي، خدای نه خصده بینه ولاړې، چې ما ته دا ډېر مشکل وه. په دې چهارشنبه دغه یې وکړي چې بله چهارشنبه ستا د اعدام وخت دی. ما د خلی او وروته ما چهارشنبه 15 بجې که زه خلاص سم بیا څه کوي؟ فقط چهارشنبه او کی بس دی او تا قوس غجرا او فغان سوچي می بیا اس می بیا زه چلته ولانه ول ته خلاص سوي دغه چې تاسو نه پېژی زم د خدای تعالی خپل زور و دی ته وشو زه خلاص سم. زه چې کورته رالم په دې صفه ما سره ناس زما اولادونه او د خپل اولادو هغه چیرې سمونه یې دی زه ډیر نجری سم دیونه پېژندلم. ما چې ژغه کوي د چې کړه هم لیدل چې اولادونه می ګردن او جوړ سی وی دی حالت یې څرکم.
ترنو اوریدونکو، د ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ: www.azadiradio.com. له درې نیم کال زندان وروسته میرمن کاکړ له خپل کورنۍ سره پاکستان ته لاړه، خو هلته هم غلې نه وناسته. جنو ته یې ګڼ ښوونځي جوړ کړل، خو په دې خاطر چې د میرمنو د حقونو لپاره یې مبارزه کوله، د پاکستان د حکومت لخوا له پاکستان څخه وایستل شوه او په استرالیا کې سیاسي پناهندګي واخیسته. په استرالیا کې هم د مهاجرو لپاره ځینې کارونه ترسره کړل.
زما اول مکتبونه دي، اوس هم لیسې زرغونه انا چې ما په شپږ اتیام کال کې جوړ کړی دی. اول مکتب دي چې ما جوړ کړی در کوان د انجونو په پېښور کې. بیا مې ملالۍ لیسې جوړه کړه چې هغه بیا پسته چور سو، او رښتیا ما ملالۍ ګانې تربیه کړي وې. پاکستان زه وغوښتم هلته افغان کمیشنری ته چې تا خلاف اسلام کار کړی دی. ما څه اسلام خلاف؟ تا ویل دي چې ښځو حق مال په قرآن کې دي. تا ویل دي چې دغه دي وبا وزارت مال و زه نه غواړم چې ښځې نار نو تر لاس لاندې وای چې په خپل شت کارو کې تعلیم یافته شو وظیفه ده چې هر کلی باندې تر لاس کار وکړي. دی ایجی راتل چې ته کار چې خلاف اسلام دی. بیا نو هغه چې زه تعبیر سم برانه مستلیا ده، همیشه د خپل وطن سره و، همیشه کانفرنس و ته کلی اورې مکتب جوړ کړي، رادیو می جوړ کړه. پاستالیا غربي کې مؤسسه ایم افغانان د اتحادی پاستالیا کې د پښ په شار کې د مسلمانانو د قبرستان غشتنه وکړه، هغه راکړه.
په 2000 میلادي کال کې د طالبانو په وخت کې له بهر نه افغانستان ته راغله او دلته یې د افغان ماشومانو لپاره یو مکتب جوړ کړ. میرمن کاکړ وایي د طالبانو په وخت کې میرمنو نشو کولای له چادرۍ او محرم نه پرته له کوره ووزي. خودي مبارزه وکړه او په خپل ملي لباس کې په هماغو سختو شرایطو کې ښوونکی و او شاګردانو ته یې درس ورکاوه.
زه خو چې په کال 2000 کې طالبانو په وخت کې د ایټالیا څخه راغلم، بیا مې دا امید مکتب می افتتاح کې په وزیر اکبر خان کې 100 نفر شاګردان د طالبان په وخت کې مې هغه مکتب جوړ کړی دی. هغه وخت هم شیزی وزارت ته نه سوی اطلاع د دفترو ته، حتی ما چادریم نه کول، ما شاګردان ګرد الکوان و خو انجون ته په کورو کې کتابونه ورکول. باز انجون سرونه خریلی بچګانا کالی اغوستي و چې مکتب ته راسي. بیا مې یو کتابخانه ګه جوړ کړی و، عکسونه د افغانستان د پخوا آباد هغه بل خواته هغه عکسونه و چې وطن څنګه وران سوی و. بیا چاره پور کړی و چې دی داسې عکسونه راوړي دي. یو ورځ مې کتل چې دفتر کې 15 نفر راغلي دي امر بالمعروف څخه، وایي تا داسې یو اتاق ملو ما جوړ کړی دي. ما دا عکسونه ګوره، دا تا ته دا تاریخ وایي چې ستا مملکت داسې یو خوار غریب مملکت نه و، داسې آباد و، داسې فرهنګ مند و، دا دا او دا چې چا خراب کړی دي دا دښمن دي وپېژنه. دوی یو ساعت دا کتابونه وکته مخې ماته راوړه، ویل داسې کېږي چې موږ هم راست په هفته کې یو ورځ موږ ته مې یو څه درس راکې. بیا به دوی پټ راتله ورې کتابخانه کې وي، هلته به دوی دا کتابونه ویله.
میرمن کاکړ د طالبانو له دورې وروسته مختلفې دندې ترسره کړې دي. څو کاله د ښځو په وزارت کې موینه وه، وروسته بیا په IRC دفتر کې مشاوره شوه، څلور کاله په ولسي جرګه کې د سیاسي روابطو مشاوره وه، په اورزګان ولایت کې د پوهنې وزارت استازي او د سولې په لویه جرګه کې هم ګډون کړی و. میرمن کاکړ وایي دا چې کله د ښځو په وزارت کې موینه وه، د هغو میرمنو لپاره یې مکتب جوړ کړی و چې په واړه عمر کې واده شوي وې او زده کړې نیمګړې پاتې وې. نوموړی همداراز په اورزګان کې د خپلو کارونو یادونه کوي چې د خلکو په همکارۍ د نجونو لس ښوونځي جوړ کړل. تاجور کاکړ د خپلو فعالیتونو په جریان کې ډیرو هیوادونو لکه امریکا، ایټالیا، ناروې او نورو هیوادونو ته سفر کړی او د مختلفو هیوادونو او ادارو لخوا په مډالونو او ستاینلیکونو ستایل شوې ده. نوموړی د خپلو ځینو مډالونو او تقدیرنامو یادونه کوي.
د سویډن، هالند او ناروې څخه مې د خدمت جایزه ترلاسه کړې ده. په اته اتیام کال کې مې بیا د زرافي جایزه ترلاسه کړې ده. دا په کال 2002 کې د وومن اچیفمنت ایوارډ چې په سپینو زرو دی، د امریکې 500 مکتبو رایې راکړې دي، اروپا مکتبو رایې ورکړې دي چې دا مې ترلاسه کړې دي. دا مډال چې وینې دا په کال 2002 د استرالی لوی جرګې زر شوابا راکړې دي. دا چې چې دا جاپان پاچا را کړی، دا هم یو پروګرام و چې موږ دلته یو میاشته پرتللي وو. یو ولس مملک اسلامي مملک څخه ښځې دعوت شوې وومن ان پالیټکس، دا مې ګولډن بوش له امریکا څخه اخیست. او دا مډال دی چې کرزي صاحب را کړی دی د سولې. او دا د 6 کال په اتم د مارچ د افغانستان د ښځو کلتوري بهیر دی را کړی دی ایوارډ. بله، دا هم یو ایوارډ چې ته افغانستان د ملي غورزنګ تعریف څخه ما ته راکړل. داسې مختلف تقدیرنامې دي نو د ارزښ څخه.
د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خیچاري.